نمیکنم، بیا بشنه باید همکاری کنه کدکی دیگه.
خیلی ممنون،
بخیر باشین، تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب، ډیر مننه تاسو ستړي مشهي د سجر رډو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د یو ساعت لپاره را وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو چې پر کومو موضوعاتو به نن وغږیږي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران د جمهوري ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شل. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویش اسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي. پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. بشپړ خبرونه. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبې پر ورځ پیل شو، تر چهارشنبې روان و، بیا دوې ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو پرون وکړه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه،
تحت تحصیت از فیلن نوه صحیح که چه وصلوال مخالفین داخل سی و خوی صحیح خریدیم که سطح نرسی دیگی از اصلا که طرف کار سفیه چه غوز ایتی شعبت رسیدنی و یا هم تکیان شو و آقای داغل در خرین سکالسی.
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبان واخیسته دي. د طالبانو یو ویان ادعا کړې چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند د والي ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 اوورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبې په ورځ د 500 اوورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د 6 اوورونو درې سیالۍ له ایرلنډه د دې لړۍ په ترڅ کې ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل.
دری فارمات لوبه د افغانستان کرکټ من لوبه د ایرلند کرکټ من لوبه سره تر کوي چې چلاویز لوبه تر سره شوي. نو د وروسته چې په مشرۍ کې پاتې ورسیږي د 15 د مارچ د افغانستان او د ایرلند کرکټ من لوبه ترمنځ د نوې ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې تر سره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. ابینندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل،
وین کمانډر ابینندن هاز جست بین هانډډ اوور ټو اس.
قمندان ابینندن مشته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصول له مخې به هغه د روغتیايي معاینې لپاره ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قمندان ابینندن میک یویش جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبې پروس د پاکستان هوایی ځواکونه وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. د پاکستان سردی اعظم د پنځشنبې پروس وویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به د هندي پیلوټ هند ته ستون کړي. د فبروري په 14 نیټه د هند په ترواک لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 30 زیات هندي ملیشا عسکر پکې وشل شول. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. دې پیښې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب کړل او لا هم په بحراني حالت کې دي. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیره اونۍ د پنځشنبې په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د شباب پر وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د همژغو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوځ سږ کال په سومالیا کې د شباب د وسلوالو ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وروستۍ 14 کې چې مسؤلیت یې شباب اخیستی 19 تنه وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د خزانه وزارت ویل چې د کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانه د وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خبره شوه په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارډ او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونو وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې په اړه د سولې مسله څرګندې ده او د سولې په اړه دوه موضوعاتو ته اشاره کوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او دې خبرو ته د افغان میرمنو اندیشنه.
سید عصمت الله من نهرای هوا علم نورستانی اترای محمد حنیف
دانشیار په دې اړه هم وړاندې تفصیل درکو چې کوم کسان د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره انتخاب شوی دي. البته د کمشنرانو په صفت پاکستان هند ته هغه پیلوټ وسپاره چې تیره اونۍ یې اسیر کړ او د هند بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یو مهمه مسله چیرل شوې. په افغانستان کې واوري او بارانونو خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
دا وبسیل ته ډانډیږي دا اندې خلکو کورو ته ورځي. خلکو هته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکې کړي دي چې کورو ته د منګ اوبه رانسي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیلېږي. دا خبرې چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي تیره اونۍ دوشنبه پیل شوې. درې ورځې دوام وکړ. بیا پنځشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبري طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شهیدلی دی. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوی. خو زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه دی ورکړی، خو ټاکل شوی ده چې نږدې دوی اونۍ وروسته د کپ پشپشویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سوری د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د اینمی مورد میباشه که
دا لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکراتو لار پرانیسي، د رسمي مذاکراتو لپاره زمينه برابر کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لوی جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لوی جرګې می باشه انشالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږ ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو پاړه شاغلی خلیلزاد د پنځنبه پروس پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلور مهم موضوعاتو خبرې کیږي خو نور جزئیات ورنکړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانی خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلیږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې د بحث دوه نورې مهمې مسالې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست اولسو کاندیدانو پرون د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په جمهوری ریاست کې تر پرونی رایګیری وروسته د هغو څوارلسو کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. ارګوای چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیری کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشته جلال سي پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دربیدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیاتنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې تر راګیری مخکې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واورېدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیری رایې اخیستې دي ځانګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي.
جمهور
احتمالاً خسته 2019 ولسمشر شای په دوه یا درې ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو دربیدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات پای تیرونی د چهارشنبه پورې شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللی وو لدی عمل رایګیری جمعې ته وځندول شو. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د حقوق کسانو نمونه اعلان کړ چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوي په دروښته منیټه په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران له دندو لري کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوي په وښته منیټه پیل شوې و. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېری اندېښنې پیدا کړې وې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کار کاوه. د اندیشنې وړ خبره نسته. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات چې د میزان په 19 نیټه تر سره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
ازادي راډیو په منځني سپ 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کندهار کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. کندهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. لته به واورو چې د کابل کندهار لوی لار چې 13 شپه د واوري د ورېدو عمل په زابل کې بند شوی و پرانیستل شوی دا او کنه رښتینی سه
شبر صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه.
بلې ما څو شپې مخکې د زابل د والي رحمت الله یارمل سره خبري وکړې. هغه وایي چې تېر شپه د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په شاجي ولسوالۍ د اسان کاریز په سیمه کې د هغه مسافرو سره بیړنۍ مرستې کړې چې د واورې د ورېدو له امله بند پاته وه. والي رحمت الله یارمل وایي چې تېر شپه خپله دغه مسافرو لیدو ته ورغلي. د والي په وینا اسکواټرونه او ماشینري چمتو کړي چې نن د ورځې په اوږدو کې دغه لار بیرته د مسافرو پر مخ خلاص کړي. دی وایي چې مسافر لا هم خوندي دي او د اندېښنې وړ کوم خبره نشته. شیبه صاحب دغه راز تېر شپه په کندهار کې هم سخت ورښتنه وسول چې یو شمېر کورنۍ د خپل کورونو بې ځایه کړې. تېر شپه د افغانستان وسلوال پوځ سرتیرو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کورنۍ چې ډېره برخه ماشومان و د مرګ له خطره وژغورل. دغه راز د کندهار دوو ملي سوداګرو حاجي محمد صدیق مومن او حکمت الله شتمن د ښار په ټولو برخو کې د ماشینري او ترانسپورت وسایل برابر کړی و ترڅو خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړي. دغه راز د رضاکار ځوانانو یو ګروپ هم تېر شپه په ویشه تیر کړه او د ځانمنو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
بله رښتینی سب د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول کومې سیمې ځپل شوې دي، یعنی کوم سیمو ته د باران زیان رسیدل؟
ډېر هغه کورونه چې خام دي او دغه راز د کندهار تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې د کاریزاسیون ستونزه لا هم په ښار کې موجوده ده. که څه هم تېر شپه کندهار والي د والي مرستیال او سرپرست ښاروال په دې برخه کې همکاري وکړله او دوی ځینې ځانګړې شمېرې هم اعلان کړې او کوشش دا و چې هغه کورنۍ چې زیانمنې کېږي له هغو سره مرسته وکړي.
که چیرته بیرته راشتو د کابل کندهار د لارې، ستاسو له خبرو خو مخکې داسې معلومه شوه چې لاره لا هم بنده ده او ځینو اورېدونکو د افغان بسیم شرکت له لارې چې ازادي راډیو ته سمسونه راستولی دي، هغوی دا وایي چې د نور اورښت امکانات هم شته. څرنګه والی تاسو ته دا ونه ویل چې تر کله پورې ممکن لاره پرانستل شي او یا دوی په دې برخه کې مرسته وکړي؟
ویل کېږي چې د اوس لپاره خو واوره بنده شوې ده. وریځې دوی وایي چې له دواړو طرفه هم د کلات د طرفه څخه هم د شاجي له طرفه څخه کاروان دي تر څو لاره پرانیستل شي. د بلې په کندهار ښار کې او هم دغه راز په زابل کې د واورې د بیرته ورېدو اټکل شوی.
صادق رښتینی مننه. و مو اوریدل چې د کابل کندهار لار لا هم د زابل په برخه کې د واورو د ورېدو له امله بند ده او د کندهار په ښار کې هم دومره بارانونه شوي دي چې خلکو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ژوند
ازادي خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شي. د افغانستان د سولې په ارتباط نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د استلو او د سولې خبرو ته د افغان میرمنو د اندیشنې مسائل چیرلې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله ستانکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په خپل وروستۍ غنا کې یو مقاله چاپ کړی چې عنوان یې دی د سولې د پروګرام لمخي امریکایي پوزیان په 15 کلونو کې له افغانستان اوزي. د رسپانی په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرح کړی چې له 3-5 کلونو خپل پوزیان له افغانستان وباسي او نیمایي سرتیري چې شمیر شاوخوا اوزره کیږي ژر افغانستان پرېږدي. د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو د دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړې دي. د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی. طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړي او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی. امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته رسیدو په صورت کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان افغانستان یو ځل بیا لتوندلاری سره مخ شي او حکومت چې د لویدیز په ملاتړ په پخو درېدلې له سقوط سره مخ کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیروي امنیتي مسولیت په خټوګه ادا کړي او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسي بی ځای ثابت کړي. نیویارک ټایمز په یو بل مقاله کې هم لیکلی چې د افغانستان د سولې هڅو خزي اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2003 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرځید، خزي او نجونې له کار او زده کړو محروم وي، تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدي. ورځپاڼه لیکي د پنځمه په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه 200 خزي کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوي وي او د خپلو لاسته راوړنو د لمنځتلو په اړه یې اندېښنه ښودله. نیویارک ټایمز لیکي دغه خزو ویل چې سوله غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او ازادیو په تاوان چې په سختۍ یې ترلاسه کړي. په کابل کې راټول شوی دغه خزو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپلو ولایتونو کې له 15,000 خزو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نګدې خزي یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قربانی شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان حکومت هندي پیلوټ ابینندن ورټمان چې پاکستانی ځواکونو اسیر کړی وو تیر شپه هند ته وسپاره. ابینندن ورټمان د سی مایناتو د بشپړولو لپاره روختون ته استول شوی. نور جزئیات ته فرشته جلالزی پورا پورک.
د پولی پوری غاړې ته د هند په خاوره کې سلګونه کسان راغون شوي وو. د قومندان ابینندن ورتمان انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې رپول. د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه لسیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده، د پاکستانی ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمي خبرونې کولې. د قومندان ابینندن میګ یویش جنگی جټل وتکه د تیر چهارشنبه پورس د پاکستان هوایی ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوځ خبره کړه، قومندان ابینندن ورتمان د خپلې الوتکې د سقوط پیشه داسې توضیح کړه:
میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد
زب هدف سے گرزیدم، دا پاکستان ہوائی ځواکونو زما الوتکه وویشتا، ز مجبور شوم چې لالوتکی ځان وغورځوم، زما پراشوټ خلاص شو او زرا وغورځیدم. لما سره توپانچا وا، زما شاو خاطر ډیر خلک راټول شوی وو، ما د تیشتي هڅه وکړه توپانچه می غورځاره کړه، خو خلک په ما پسې وو او په ډیر جوش کې زه تعقیبولم. هغه وخت د پاکستان د پوځ دوه افسران را ورسېدل او زه له هغه ځایه وژغورلم.
دوه ځوان آئے اند انہوںنے مجھے بچایا وہاں سے.
دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواو ژغ کاوه چې لزغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابینندن مرکه خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډیر مسلکي چلند سره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رويټرز خبري اژانس ته وویل: زه له پاکستان مننه کوم چې زموږ پیلوټ را خوشی کړ. جګړه هیڅ کله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابینندن به مخکې تر دې چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو، درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنگیدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا اسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکیچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکیچ تر پیل وروسته خپل هوایی حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ یې شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند اوربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. شاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي، او ترورستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي؟
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمر ولایت ساسر په تماس کې یو. ہلمر ولایت تم ساکنا او لسوالی پانه د زړه د دوی تم ساکنا او لسوالی چې چیکه بغل جده جلا د موضوع سرک دی د شاه په وخت کې د دبر او د سرک دوړول کار مزدور ثوی ما اوستره داد چې سوداش کې مخ کې او کې قدر رالی د سیبا خاور پر لوا او شګل د سراواله کله باسر جو کې اوج د خراب ثوی دی. خصوصات دولت صدا غوصل لري، اقتصاد وزارت غوصل لري، د جوړوي او جوړوي وزارت صدا غوصل لري، چې د افغانستان د هلمر ولایت د ساکلاد او رسوالي سړک چوس کې د یو حد پورې د بار راغلي دي او سوال هم ورته ډول سوای او د کې د سرور چې او دا د بار جوړ کې ولت کې ستړي دي. دولت څه بډیا کوچاري.
السلام علیکم. زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي دولت سوال نه تاسو ته خبرې کوم. زمنګ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخ د اریبا پایا وا فال وا او سکم بیا کته شوی دا یو اوان بي سي پایا چې کله پایا کله دی او کله نه وی، بس ډېر مشکلات سمو مخ یو. او دلته در زمنګ د راغم وړل شي د درې پی د مانوګي ولسوالۍ خبرې کوم. او دا یو اوان بي سي دا چې کوم دی نو مس کله پایا ای او کله نه، او ډېر مشکلات سمو مخ یو. او بس مقصد زمنګ د راغم دې زړه تر وړل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
لیوینوی بی پیلوټ الوتکې مو خبرو چې لنورو بی پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. په دې اړه تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
بوئینګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټ جنگي الوتکه جوړ کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وشوده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې دا بی پیلوټ الوتکه بوئنگ ایئر پاور ٹریننگ سسٹم نمیشی او لومړنی نمونه د استرالیا د حکومت په همکاري جوړ شوې ده. د الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړ شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بي پيلوټ الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پيلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوی چې د الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. د الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سنبال ده چې د هغه په وسیله په اتومات او خوندي ډول عملیات کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری دلسوز د غزنی لګیلان ولسوالی لیکي تیر شپه زموږ په سیمه کې یو متر واوره ورېدلې. ولی جان له غزنی لیکي دا شپه په غزنی کې سخت واوره ووري، غزنی ته ټولې غزیدلې لارې بندې شوې دي. خاتمه له لوګر لیکي دلته یو متر واوره شوې، سړک هم خام دی، خو دوی دې ته اشاره نه ده کړې چې د لوګر له کومې سیمې خبرې کوي او یا یې د اس ام اس راستولی. محمد د هلمند له نابې ولسوالی لیکي په نابې ولسوالی کې سخت باران کورونو ته زیان اړولی. عبدالله مبین له هلمند لیکي د کجکی بند اوبه ډکې شوې دي، سږ کال به حاصلات ډیر شوي. جلال الدین له زابل لیکي دا دوې شپې وشوې واوره وورې، خلک بوټې نه لري، حکومت ته مرسته وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي په هغو سیمو کې چې طالبان له خلکو اوشر اخلي، ولې له خلکو سره په دې ورشتونو کې مرستې نه کوي. محمد قاسم زواک د هلمند له ولایت څخه لیکي د هلمند په شورابک باندې د وسلوال حمله وشوتله چې طالبان سوله نه کوي او دوی د پاکستان په اشاره افغانان وژني. له کنړ هم یو اوریدونکي دغه حمله پر استول اس ام اس کې غندلې ده. ځینو اوریدونکو بیا د سولې په ارتباط خوشبیني ښکاره کړې ده چې د سولې خبرې به په دوحه کې نتیجه ورکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې لسره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو، تر چهارشنبه روان و، بیا دوی ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. د هلمند په اشیر ولسوالی کې د پرونی برید په ترڅ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مر چې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز وشوه، درویش تسکر وژل شوی او 15 زخمیان دي. او د هلمند چارواکي وایي چې په دې حمله کې شل وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه د هند په دهرادون کې کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان تیر شپه هند ته واستول شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالو ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژلو خبر تاییدوي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت په شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د کور کلی پروګرام ته ورسو. د کور کلی پروګرام د ورځې په یوې مهمې موضوع تمرکز کوي. هغه د افغانستان په ډیرو سیمو کې واورې او بارانونه ورېدلې دي. د واورو او بارانونو له امله یو شمېر خلکو ته زیان هم اوښتی دی. د دې خبرونې په ترڅ کې مو له کندهاره دا خبر درلود چې د کندهار په ښار کې یو شمېر کورونو ته اوبه راوښتي دي او بیا ځواکونو هم په یوې ولسوالۍ کې له خلکو سره مرسته کړې، یو کور یې ژغورلی دی. او د کابل او کندهار د لوی لارې پر سر د زابل د شاجوی په سیمه کې لاره بنده ده او هلته یو شمېر مسافر ایسار. چارواکي وایي چې له دغو مسافرو سره مرسته شوې ده او چارواکي دا ژمنه هم کوي چې هڅه کوي چې لاره به بیرته پرانیزي، خو نن هم د دې لارې په ترڅ کې د ترنو واورو د ورېدو امکانات شته. اوس هم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کله کوم.
دا دیونی دا کورکلی په خبرونه کې پادې غږیګو دا چې پازینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی او څنګه خپلې سیمې یا کوڅې پاکې وساتو. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
نو اوریدونکو، وروستی اورښتونو په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا اورښتونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله. خو دې اورښتونو بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لابې جاري خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی می اوسیدونکي امیر محمد بیراته ووایي
دا اوبه سلته ډنډیږي، دا اند خلکو کورو ته ورځي، خلکو هته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکې کړي دي چې کورو ته د منګ اوبه رانسي، مګر اند خلکو کورونه هته چپسوي دي په دې اوبو کې. سیاسر ته دومره مشکل کړي، دغه شفاخانه ده، دغه شفاخانه ته سیاسر راځي کته سر ته وځي بیا به راتویږي د شفاخانه ته. کله زیاتره خلک په دې اوبو کې تیر سوی دی، خوی دلی ولی دلی دی، چطل سوی دی، دیر خلق لدی لابو جا چارایی نم پا مشکلاتی. دلتا سی اندک بارانو سی اندک سی بیخی و برا جگی گی اتا دا دوار سرکونه نیسی. او سی باران نی پاگو راز دا غیاب سرک اتمن ضروری لوبو ندکی گی. تلا سو بجو پوری و با نی بالا لسو بجو سی و برا طولی گی دلتا خلق تیر دلو. نسیله دې وره زمون د حالات ده. څلور پنځه کال کېږي چې موږ ته اوبه ډانټ دي، هیڅ مشکل دغه جاره وېست به فائدې عدالت جاره راوځي سړک ته.
ځینی خلک بیا وایي چې خلک هم د دې بایس کېږي چې په کوڅو کې اوبه ډانټ شي. په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکو خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د خاروالۍ له خوا سمنټ شوي، خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د شاروالۍ منګه کوڅې د سیمه ټوله ښه سمټ کړې ده، خپل مسولیت په ښه توګه سره ادا کړې ده. نو دا خلک چې شوي د ټول او رونه د کور هم دي، د کوڅې جوی سره هم دي، ویالې سره وصل کړې دي، د څوک چې ظرف مینځي، د څوک چې حمام کوي، د څوک چې ویلې مینځي، دا څه کثافات چې اوبو سره یو ځای هغه دی ویالې ته راځي، نو د دې پاکول کې څوک ونډ نه اخلي. نو دا خو امکان نه لري چې دولت راشي د دوی د ویالم پاک کړي. ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي، دا ټول اوبه چې خنډ شي، ډېر وخت پدې شي بوی کې پښې شایان ته جوړي اوس خټي دي. خلک چې کوڅه سمټ تاسو براحت سي خو ویلګان سمټ نه ټول خټه باندې را وسی، دا وره چوری کې د کلب باندې وسغه سره کاغذ کثافات خټ ټول باندې ویالې ته کوڅه کې اچي. سمټ تاسو خپل ویني دا ویني د جوې بغلونه ویني چې شنې دي لیدي، دا خو چې ډېر لون شي پاک نشي، خو دا ته باندې خرابي کې غل بغلونه هم سرو شي څوک پیغام کړي.
باید وویل شي چې په کوم ځای کې چې اوبه ډانډې ولاړې وي او سړکونه تر وځي د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅې یا سړک ته ده، چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بیلابیل ستونزې جوړوي. د کابل ولایت د دولسمې ناحیې اوسیدونکي نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دغه ده چې هر وګړی هر پرد کې د مسؤلیت احساس وکړي. نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي، همداسې باید کوڅه هم پاکه وساتي، د ورو ورو مخه هم پاکه وساتي، لختي باید پاک وساتي، د کورو اوبه چې دي دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا اوبه څه رقم ته خوندي کولی سي، څه ورته وباسي. اوبو ته باید لاره جوړه کړي چې سمې په لښتوي کې ووځي او نورې واورې دي، که دا دوی خپلو کورونه راونه باسي که ویلې مابین کې دوی ټوله کې. دا هم یوه ښه خبره ده چې له باندې نظافت ساتل کېږي. څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي، څلور منزله جوړوي، درې منزله جوړوي، کېدای سي لږ اندازې په کوڅه باندې هم مصرف کړي.
قدر من اوریدونکو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
ما نوم محمد علیم ده، دغه لابیجر کې اوسېږم. باید دغه سې اوسې دغه جره سې جوړ کړم،
دغه بیرته شروالی له کنټرول نه دغه پاکی شي د اوبو لاړی دا لړو دغه شکه ډاک د مټه ته سره پورې ډاک د اوبو لار نه لري ستې تیر شي د دولت هم دغه وخت نه دغه اوبو منی شي دغه سرکټ نه موټر کې تلای شي نه پارتلای شي نه څوک تلای شي نو دغه مشکل د ټولو ته یو مکتن نه دی د دولت وزي په خلک شي وکي خلک حضور نه رسیږي خو لزور باندې یو نه پر کار نه شي یو نه پر
زه فهیم الله د میربچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولای کې څه وانه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړو خلک خپل ورانی خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ولې پاک انصاف او چوبه کې لاړ شي د منش خلکو مشکلات پیدا نشي بیا خپل باید اول دولت دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې وچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د صوب حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبد الواسی دا کور چاردی خواتا دا چار چوکی خپل کوچی با پاک کی سدرا وساتی چې همکاری بنی خو نکیږي دولت موږ سره همکاری کوي موږ دولت سره همکاری کوو
درنو دوستانو دا چې دا کابل خاروالۍ د ډنډ اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي هوا لاړې وي علت به راته ووایې
مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه دا دی چې موږ د ارتفاعاتو په میانځ کې واقع شوی یو زموږ ښار او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي دوه عرصه کې مشکلات لري یو د تحویي هوا د تخلیه هوا په دلاز دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي د علت اساس هغه خاص جغرافیه موقعیت مده
او ګوت محل هدف استاسو د دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلو ولته خلک ډېر په مشکلات کې ډېر په تکلیف کې ځکه چلته شفخانی دی استوګنځای نه دی خلک تاګور تاګ نشي کولای اوس راځو لړ محل پلانونه ته او ګوت محل پلان ته چې څه پلان تاسو لري چې دغه اوبو لمنځلړ
کابل شهروالي په 95 کال کې پس له ډیرو کلونو لومړی ورکی پکاري لکانه د شروع کې او په شپږنویم کال کې کابل شهروالي د ټا پلان وکړي چې باید د پدایمي توګه او په اساسي توګه د مشکل حل سينو یوازني د حل لارې دا و چې باید د وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سی او جورسی نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ سو او ډیزاین او تدارکاتي پلان یې تکمیل سو په 89 کال کې او په 90 کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 70% کار مخته تللی دی او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي
رئیس بوس خو دغه هغه پلان د خیر اوږد مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي حاله چې اوس خلک ډېر مشکلات سره دي چې تیرې دانی شي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لري چې دغه مشکل حل
او زموږ لندمحاله پلان دا و چې لدې پر چې د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ د پښبینی کوله چې د ساشکل به مشکلات ولرو دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعیه د خبرونو سره خپل ګران شهروندانو ته د خبر شریک کړو چې موږ پدې جمعه کې پدې ساحه کې د دې لپاره چې د کانال کار جریان لری مشکلات به ولرو او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لنمحل پټوګه موږ د تنظیف ریاست سیار وټر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک ټیم تنظیفي ټیم د توظیف سوی ده دا زموږ ټیم په هغه وخت سره سم د ضرورت سره سم وتوانید چې دا اوبه ټول کې او تر څخه بهر ته انتقال کړي
رئیس دا کانال چې د خیر ک جوړ شي او دغه اوبه ټول مثلا د تایمانی نه او د چاره سرسبزی نه او د میدان هوایی سرک نه دغه ټول بل ته تجمع کوي او لاړ شي د دغه بونه مګټه پورته شي کنه
بله دا ډیر ښه سوال دی او د اوبو د استفادی پروسه یا سیستم د یو اساسي سوال دی اساسي مسله ده وزیر آباد کانال د اوبو څخه په پام کې ده چې په زراعتي استفادو ځنی وسی او هم د زیرزمینی او تقویہ سی
رئیس روسی پښتون بلاس مترکو چې تاسو غوښتنه د دې خلګونه چې تر څو پوری البته یعنی دا د کانال کار روان دا او د مشکلاتو کې دی بیا هم د غو تخلیکی کې خو ورختونه ډیر دي څه وی لري دوی ته او څه غوښتنه لري چې دوی څومره همکاري وکړي چې تر څو د غستون زتر څو چې یعنی بنیادی حل کېږي اقلا موقتا حل شي
تاسو ته معلومه ده چې په هر شار کې شاروالی د وګړو او شهروندانو همکاري ته ضرورت لري نو کابل شاروالی هم ډیر ضرورت لري د شاریانو د همکاري ته نو زموږ پیغام همیشه واضح دی همیشه مونږ ویل دی چې باید زموږ ګران شاریان باید د خپل د شاروالی سره همکاري وکړي
ډیر زیات مننه کوم ودان رئیس
ژوند دی واسي تاسو
درنو ریدونکو دا وا د دیونې دا کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولاري
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا خو ګوریدونکو سلام روغه خوشاله اوسئ د سولا سرتا سفیر خو وټه کړ شول چې دا په کوم فالونی سو دلته خو نه سفیر کار ورکړ او نه هم مشاور هر یو چې ګوري ځان ته ګټه رسوي خدای دې د خلکو مرشي چې خپل ګټه خپل و پیژني د خبرونه په پیل کې یو ریپورټر راوړو
د ګوډا چار خبرونه قدر مون اوریدونکو زه هم د اوس په هوایی ډګر کیم دلته څو تنه میرمنې د یو کاری سفر په لړ کې اروپا ته روان دي نو غواړم لېوی سره د دې سفر په حق له وغږیږم او بخه خوري زه د ګوډا چار خبريال ورختایم کدی لومړی ځان راو پیژنې او بیا دراته وای چی د څل لپاره بهر تر رواني
دیخوا دیخوا لما سره وغږیږه زه میړی
تم د دوی د ډلې غړی
زمي له میرمنې سره راغلم که څه پوښتنه لري لما یو که
نو تا ته د دې سفر اجندا او مقصد معلوم دی
او دا سیده چې میرمنې مې ویل چې د کورنوي سنزو د حل په لسرزنی سیمینار کې د ګډون لپاره التزی او د دې سفر په ترس کې به د اروپای خزو له حال هم خبر شي او حال تا با دوی تا دا هم رو خودل شی چه سنگ دی کورانه ستونزو دی ها لاره پیدا کی
او بخواه از غوارم بخپل لدی چه خواهورم چه چه که اول غواره و ده چل پارزی
تو خو غواره خوزه اجازه ندار کام چه ده مال مرمن سر خبره وکی او حاغا هم بیا پر اڈیو که زده هم دی لپاره ور سر راغل هم چه لپرادوی سروی سر دی پر زای خبره وکم
ده مرمن دی انگلیسی زده ده
او فرانسوی او جرمنی ژبه هم زده دی
ده دومره ژبه چیرته زده کړی دی
په خوانزی په هنتون او کورسونو کې
حالتم ته ور سره تلی
هغه وخت چې دی ژبه زده کولې ما واده نه ور سره کړې
اجازه ده چې وازی یو پښتنه ور څخه وکم
نه اجازه نشم در کولې
دغه نور خلک څه کوي
هغه هم راغلی چې لخپلو مېربونو سره مخه خو کی
او ته
زه هم راغلم چې لمرمن سره مې مخه خو کم
یعنی چې مېرمن دې نه پرې دې چې دلته لناري نو سره وغږیږي
بله جناب
او په بهر کې چور سره غږیږي
هلته خو لوغي سره په انګلیسي جرمنی یا فرانسوي ژبه خبرې کوي په پښتو خو نو ور سره غږیږي
زاړه متلونه
په نوی رنگ